احمد شیبریم سلامونه د دې ساعت مهم خبرونه د سالنګ لوی لار د موټر پر مخ په موقتی ډول وتړل شو د طالبانو د ټولګټو چار وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون ناوخته پر اکسپانه ولیکل چې د لوی لار د واورې د ورش توپان د لید ساحه د محدودیت او د ځانی او مالی زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټر پر مخ تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده تر تیر ماشام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متر او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي متر پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو د سالنګ لوی لار د افغانستان د مهمو لارو څخه ده چې د شمال نه ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي آریانا هوایي شرکت د کابل او نوې ډیلی ترمنځ د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی آریانا هوایي چلند په اکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوې ډیلی ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافرونکي الوتنې ترسره کیږي په دې بیان کې دا نه دی ویل شوی چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتی شي د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډیر شي امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړ دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې لدی روسل روسي سره په ځیرو اړیکو قطع کړل چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د بریټ امر وکړ په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانی وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده ټاکل شوی ده چې نن په ایتالیا کې د 2026 کال د ژمی د اولمپیک لوبي پیل شي تمه ده چې په دې اولمپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي دا لوبي به د فبروري تر 28 روان وي او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لشوم کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخ شي انګلستان په نیمه پایلوبه کې استرالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ شپاړس لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15 د نامیبیا او زیمبابوی په کوربتو پیل شو د دې نړیوال جام پایلوبه نن د زیمبابوی په پلازمینه حراری کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اورئ په افغانستان کې په ملیونونو کسان په تنفسي ناروغیو اخته شي تنفسي ناروغانو ته ډاکټر مکین صافی لارښوونه لري
سړی مشروبات چې تا مرز ته اعلانات ورکړي دا سړی مشروبات په ځای باندې ګرم مشروبات استفاده کوي دا تنفسي سیستم ورته کوي
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د ماینونو او لجبرو څخه د پاتې ناچاودو توکو له امله په سلګونو کسان وژل شوي یا ټپیان شوي د افغانستان په تودو سیمو کې تعلیمي کال د نجونو له شمولیت پرته پیل شو
کدا باندې څنګه نه وای نن به زه فارغ اومه او د ډاکټر په توګه به مې د وطنوال د ښځو د ماشومانو خدمت
کړم او د خوست جاج میدان ته مخه
کړم اوس خپل په دلیارې روغلي اول بنیادی مشکلې مون سره سره دي چې مون ته اساسي سړک جوړېدو د خپل فاخ او جوړشي وایم دا چې دا مون تقریبا
افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د دې ناروغانو شمیرې د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یادوي د دې وزارت ویان شرافت زمان کورونی او رسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دی او د دې ناروغانو لوی برخه زاړه خلک دي شخلي زمان داونه ویل چې پروسه شکل څومره کسان په تنفسي ناروغي اخته شوی وو د روغتیا نړیوال سازمان د 2025 کال تر نیمایي پورې شمیرې خبرې کړې دي چې د هغوی له مخې له جنوري تر جولای میاشتې پورې نږدې 4,28,000 کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې نږدې 9,500 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د راپورونو لمخه د حواله سړې دو سر په افغانستان کې د کورونا ناروغي پیښه هم زیات شوې دي. د طالبانو د عامه روغتیا د وزارت د شمیرو لمخه د جنوري په میاشت کې تر 1.5 ډیر کسان په کورونا اخت شوې دي. تر دې یو میاشت مخکې د دې ناروغي 1.1 پیښه ثبت شوې او تر هغه مخکې په نومبر کې تر 200 ډیر کسان په کورونا اخت شوې دي. البته دا هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده او تر اوسه د کورونا له امله د تلفاتو خبرونه نه دي خبر شوي. په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیرې په داسې وخت کې زیات شوې دي چې دغه هیواد روغتیایي سکتور تر سخت فشار لاندې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په یو مفصل راپور کې څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو له کمیدو سره نږدې 450 روغتیایي مرکزونه په دغه هیواد کې تړل شوي دي. په افغانستان کې به د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو د علت په اړه په جرمني کې لمیشت افغان ډاکټر متین صافی خواور.
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د طرف سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم د استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمه چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، ته ډېر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بل خصوص کابل کې نفوس ډېر شوی دی. هلته د معمولو مواد اصلا د هغه شکل چې په نړۍ دنیا کې لرو هلته نه لرو. موږ لرګي سکاره او هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چاره انسانان هغه سوځي. فضا هوا ډېره زیاته ناپاکه کېږي او دغه ټول باعث دی کېږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابېږي. حساسیتونه هم شته، حساسیتونه څوک چې حساسیت لري اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، د هغو هم لږ هوا سړه شي د هغو تنفس خرابېږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط د لازی دغه په ارتباط لري، دغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
ډاکټر صاحب تاسو په نظر خلک باید څوک چې په تنفسي ناروغي اخته نشي؟ البته یو شته خو تاسو اشاره وکړه چې خراب مواد ونه سوځوي، بل څوک؟
بله، ډېر شان د خلکو پر دې ارتباط لري، لکه نور مراجعو پر ارتباط لري، ښاروالۍ او نورو وزارتو پر ارتباط لري. وشي کړی چې خلکو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي چې خلک مجبور نه شي د ګرمولو لپاره د پلاستیک یا د فرنډ د چارمو د بلو نور شیانو استفاده وکړي. اغه نور امکانات ډېر اسانه لاره د ترافیکي سیستم لپاره، لکه موږ چې کورونا وخت کې ټول ماسک استعمال د کتاسه تلویزیون هغه کې ورته د چین کې یا په کوریا کې هغه کې اکثره ته خلک په نام کې ماسک سره ګرځي، د خاطر چې هم خپل ځان ساتي او هم تکلیف لري نور ته سره ته لکه دا ډېر خلاره ده په حساب. او د یخو مایاتونه وخت ته استفاده وکړي چې په ژمي کې به موږ وطني چای او دغه نور هر رقم چای نشته دي، نباتي چای نشته دي، چې دغه نه ته استفاده وکړي دا ډېر بهتره ده نسبت دې ته چې ساړه مشروبات چې تا مرز ته اعلانات ورته کیږي. دا ساړه مشروبات په ځای باندې ګرم مشروبات ته استفاده وکړي. دا تنفسي سیستم ورته کوي. او هغه څوک چې په ناروغیو مبتلا دي، چې اسما لري او مزمن برونشیت لري یا برکلوز لري یا بل شی لري، د تنفسي سیستم ناروغي لري، هغه وخت باید ځانونه ساتي چې څو د دې سړو نه ځانونه ساتي. او تنفسي سیستم باید ډېر حساس دی په دې شرایطو کې، او ضرور دی چې ځانونه ساتي د خیر په خاطر باندې. او چې ناروغي پیدا کیږي باید عاجل شکل باندې ډاکټر هم ته مراجعه.
ډاکټر صاحب صفه تاسو کورونا هم یاد کړه. په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د راپورونو لمخې د کورونا پیښې زیات شوې دي. البته د پخوا غوندې مرګونه نه دي، لیکن د لپاره چې دا پیښې ډېر زیات نشي، له کورونا سره خلک باید څوک آیا د سلسله رښتا چې په دې ناروغي اخته نشي او ځان وساتي؟
بله، خپله تنم دا واقع موږ هم د صاحب په داخل په افغانستان، ایران کې بل خصوص ایران کې ډیر زیات کورونا پیښې دلته هم موږ لرو. په مطلب معنا خلک کې هم په نیک په افته کې یو دوه افته کې موږ ناروغ اتل لرو دلته هم پیدا شوی دي. یعنی هلته هم باید تاسو کوم کنه د دې موجود شي چې خو مو چې تست لرو اجل داس وقتو کې چې هغه لایم د کورونا دی تاسو کې په حساب باندې چې ځان ګوري چې کورونا اوسې مګر ته د دې چې کورونا وخت د لودو نو سم نور هغه نه ځان وساتي له مجالس ته ولاړ نشي هغه کورنۍ کې محفلونه اوسې یا محفل ته ورنه شي چې څو سره مخ مخنیوي وشي د ویتامین ډي ویتامین سي میوي هر څه چې لرو ته دونه استفاده وکړي پاراستامول سپرین یا افغانستان تقریباً
ډاکټر صاحب صافی له تاسو څخه مننه کوم. د خبرونې په پاتې برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور له تاسو سره مل دی.
ډیره ډیره مننه شیبر صاحب.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماینونو او د تیرو جګړو څخه د ناچاو د توکو له امله نږدې 90 کسان مړه او 323 نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد وای په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماینونو او ناچاو د توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماینونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایو اتکلن خورای د ناچاو د توکو په چاودنه کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تګاب ولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځم په ورځ د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو سره خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی یې سیمې ته ورغلی و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي و.
یو لاس لمن زتللی او مخی جوبل شوی وو او رختون تل رسیدو مرکز سا ورکړه.
د کندز ولایت یو سیدونکو امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د چارویو د چرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو لامل او وزن سو.
ای بچا شتقدم د سواله بغه یو خاص جمله فامیلای مو مشه
ته حالک تقریبا لاس کالم او زمون لنګ دی خپلوانو وو چې له 50 شپږ نور ماشومان سره واگان سراولو او زین لوبو لپاره تللی وو. یو ناچاو دی مرمی پیدا کړی وو کله چې غختل پرې لوبه وکړي چاودلی وو او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې ماشومان ډیر ځله د دې پر دښمن قربانیان شوي دي. د طالبان حکومت په خسره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې وروستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمیرې اعلان کړي او ویلي دي چې سا کال نږدې 80% قربانیان ماشومان وو. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15مه د دې ادارې په اکسپرنه خپور کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفات په اړه زیاته کړه.
او درې سو درې دش کسان نور چپن سی وی دی چې په دې کې د کوشنانو فیصدی کوشپته اشاریه 15 ته رسیدي.
خغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکارۍ ادارو سره په همغږي کې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو څخه ککړې اته 50 کیلومتر سیمه پاکی کړي او 4,240 ډوله ماینونه او ناچاو دي مهمات کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې له هم په دې هیواد کې له 1,600 کیلومتر څخه ډېرې سیمه په ماینونو او ناچاو د مهمات ککړی پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سې شنبې په ورځ د دلوي په 14 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د 14 قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یونما زیاته کړي چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په عقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2000 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د نوړه اغیز په نوم په یو راپور کې د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاس له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورن شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري. ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان خلو او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوری نظام سره په جګړه کې یو لخکی لوډلو څخه و په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سی په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمی د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا 8 تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15 پیل او د راتلونکي 415 کال د جوزا په 1 پایته ورسیږي. ل لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي کې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15 د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په 1 نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د را روانې هود میاشتې په 14 پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16 به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وای نن به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي وروحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي درد د ناهیلي بېعدالتي احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق درته ورکړل سي، ځکه زده کړه سیده امتیاز نه ده.
پښتو
زموږ بنسټیز حق دی. د بامیان ولایت اوسیدونکي یو لزده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالۍ سوي واقعو د لومړي سمستر له پیل سره هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېد چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سختو اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم، همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف دوازدهم ماندیم و بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیاتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سو او دا ډیره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډیر اغیز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړی یو. موږ په ډیرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسی سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه مپایل او د 1405 کال د جدي په 15 پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځي او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که په دینی برخه کې وي، که په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په لمنځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربېره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړي د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 8 کیلومتر لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورم سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه ریپورت کې.
د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اوړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او لګانو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل:
تاسو خپل په دلیارې روغلې اول بنیادی مشکلې موږ سرک سره دي چې موږ اساسي سرک جوړېدو د خدای په خوا جوړ شي. دویم دا چې دا موږ تقریبا څلور سوه کور یو، موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډي چې موږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بې سرخده ته رسوو یا ملکي شبخانې ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کېږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یوه متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان موږ سړی پیلې ته څوک. دا د تلیفانو ستونزه یې موږ ډېره دی چې موږ شبکه نه لرو. دغه لوړ لوړ سرونه دي، خو هغه د موږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوې ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ورته موږ ډېر هغه لرو اړتیا لرو. کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نه شول پکار. نور دا حالات دی وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته دی، منات چې دستګاه ولګېږي.
د زازی میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکي سین الله وویل:
داسې وخت چې لکه شل کسا چې شلو کې چې ډېر تیوریږي، نو دا دولس تیار شي او تا پوتې شي، یا همداسې وریا هغه پوتې شي چې کلای نه شي.
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني، خو زیاتوي دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل:
او د سرکونو و غیره د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي، نو اولیت چې دغه هم دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرازي رزي رزي ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دیوی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر وې پاڼه خپور شوی لیست کې لیدل کېږي چې قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر وپاڼه د ملغا شوي او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نمونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نمونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چار شنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼي لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو د ټولنې او سیمفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې داوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی. داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسولینو ازادي راډیو ته ویل دوی عملاً فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلی. د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې او بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي لمنځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وخت رسیدلی دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د ازادي ملما
د ازادې ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادې رادیو د یو بل ملما قربم يم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کيده چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو خونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نور خبرې په دې مرکه کې ووري چې پایلې د هغه پیژنګلوی کیږي.
نوم محمد نصیر کړیدل تخلص کوم، ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پټو دی کاری اوسیدونکی یم. دنده مې ښوونکی ده، ښوونکی یم، فعلنم رسمي دنده لرم.
په کوم ښوونځي کې درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، خوانزه ده شیرزاد و لسواله مربوط اشپان کله ده پاگه که ولیسه ده اشپان لیسه پنامه پر همه لیسه که تدریس کهوم و مضمون نو دریازی مضمون ده. البته شیر و شعری سره دیخ ترهاو نلری خو سره ده اگه هم مضمون دریازی مضامین تدریس کهوم.
لریازی سره مو لکلن امینه پیدا شو. تاسو په خپل ریاضی په کوم ځای کې زده کړی؟ یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوانتون تر کچه او که یوازې هغه له خوانځي نه فارغ شوی یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
خوانځي کوم شاد زما عمر زیات دی، خوانځي نه فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده وخسته خوونکی شوم نو پاره کې داخله خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده او پاره کې ما د ساينس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په هغه کې او بل دغه منطقي په حساب باندې چون د ریاضي استادان اکثره کمی په دې اطرافونو کې، په هغه حساب باندې ما ته په ښوونځي کې دغه د ریاضي مضمون په دې هغه د ساينس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه او ما هغه نه فارغ شوم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟ یو پنځوس خود ځوان ویلا.
تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویا او اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
خو افغانستان خو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 50-40 کاله جنګونه او پکې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمان سره په یو وخت کې سره کوئ؟
مننه تکل څه به دا خو زمونه ما چې د مطلق لپاره و ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات تر خورا ډیره فاصله لري. او دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کیدی شي، یو انجینر هم شاعر کیدی شي. لکه ښه مثال زه در په دې کومه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی ولې شاعري کوي. نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي، زه دا منم چې شعر شاعري ولې د ما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی ما چې شاوخوا دیرلس سوا پنځه اویا کال د منګه هجری شمسی کال دیرلس سوا پنځه اویا کال را په دې خوا مې داسې ماته ګوډه شاعري کړې او کوله مې، ځکه چې موږ هغه وخت کې د هجرت په مرحلو کې وو پاکستان هیواد کې. نو هماغلته دغه د وطن نه لریوالی او د غربت یو څه احساس را پیدا کړې، ما ترې هغه لږ څه لیکنه وکړه. نو هما مې لږ لږه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعری په باب نورې خبرې هم لرول تاسو سره، خو اوس کولای شي خپل یو شعر را ته وایست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولی نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یو وایست
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وی چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم. زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکم، زما د وخت نه دی چې بېله بېله ولیکم، زه به دې کومه یوه عاده کومه نخره لیکم. ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم. کله ترې درد لیکم، کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي. زه ورته ناست یمه یوه نیمه نغمه لیکم. دلته نور مه راځئ، دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ، دا کور کنډر کنډر دی ښکلو. دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکم. که مې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، که مې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل صاحب.
ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مو له اورېدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل صاحب ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوخ یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته وي، په دې نه ده رانغښتي. ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې د ولس ژبه ده اکثره دغه د ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې. یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی. نه
ډېره مننه. او قالبونه یې غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمون هم شته تکل صاحب، غزل هم شته دی پکې، په اصطلاح مصنوعي مسدس محمد دغه د شعر ډولونه چې کوم دي بېکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه م کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېره لا وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو او اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دره ته وایست کړېدلی صاحب چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زل ماشوم توبه ډیر ماشوم توبه په ما کې د شعر حس او احساس وو او رسته می بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړی. ستاسو هم د ماشوم توپ داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نشئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی؟ بلې،
انتقال ته مانه ډېره زیاته دا خو اکثر مره کې تاسې کړي واقعیت کې ما غوښتل ټول درته دا خبره کړي او زه به هم بیا تکرار وکم. واقعیت کې چې د ماشومتوب نه یو څه چې هیڅ سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډیر مشکل کار دی. زه منم زه چې کله ماشوم وم کابل کې زه ښوونځي کې وم او همالته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تیره کړې. هلته به مې واقعیت کې چې کله به دا شعرونه ډیپلوما کېده او یا بچا شیر شاعری کوله ما ته به خوند را کوو. خو خپله وخت کې زما ماشوم ما نمې شوره کوله چې دغه یو تزر او غاړه ما یو قالب کې او هغه نه شو شیر جوړ کم. او حقیقت سره هم واری ما مې کوله یو څو کلمات زمې ولیکل او یو تنیم ګړه نیم ګړه بیت بتری جوړ شو. خو دویم بیت ویم دی چې خواري کا پاتې برانه ګډو وټ شو ترتو پوری چې ما عمر رضیات شو بیا مې په لیکنه شروع وکړه.
عمر چې زیات شو څو کلونو ته ورسېده چې بیا مو په لیکلو پیل وکړ؟
تکل څه دا خو مخکې ما تاسو ته ویلي چې ما د 1315 کال نه تقریبا په شعر لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره وخت؟
1315 کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا 22 شاوخوا کلونو ومه په هغه وخت کې ما د شعر شاعرۍ ته شروع وکړه. شلو 22 کلونو کې شاوخوا نو هغه نه مخکې مې نه شول کولای. یو خدای چې هلته زه د ښوونځي شاګردم هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یاد وي افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی هلته چې نه ښوونځی و نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لگ لگ حالات را سمیده بیا ما در این ارس قلم تلاس که بیمی شروع کردی کلو
ات سوم را شیرون امولی کلی دی که دی کتاب حساب بانده شمار ارتوو که و یعنی چو مجموعی کی گی یو کتاب مو چاپ کرده چو نوری مجموعی تیاری لره که نلره نوری اموغم را وو چه پا دا لمره مجموعه که مو چاپ شول
منو نتا کل سب شعری خو کتا سی خپلا سی فکر اوپی دی تینزا یا کار نرا پا دی خواتا شعری نو دیر شیرون بایی حتمان او دا چې دایو مجموعه ما چاپ کرا هم دی نوری سی پامرستا شد دا خبرانی مخی هم تاسی تا وکرا کوری وادان دیر خوشحاله هم دا دی اقتصادی ستونز دی وادینا ما نشو کولی جی خپل نوری مجموعه دی چاپ کم. او کدا فیلم را سی اټکل ورته وکړو دی اټکل دی مثلا شاید چې درې مجموعه نو ته هم چاپ شي کری شیرونه شته لاره مې
او نوري مو چې یاد کدا تاسو سره څه مناسبت لري اولی ستاسو شیر چاپ دی شیرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل څه ډیر زیاته مننه نوري صاحب نوم مو راته واخستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې د ما شاګرد پاتې شوی و د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و او نیک مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په صنف کې په ټولګي کې د سرایواني ما ټوکه کوله. آغا توکا داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه او ما باندې خو حتم داسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و خو ده سره هم دا احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو نو اړیکې م سره لرلې اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه هم ما ته یې وویل. نو دغه ارتباط سره لرو. نور څه د خپلوۍ کار نه لرو فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې په کابل کې او په ولایتونو کې په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ لوغو سره راشه درشه لري په غونډو کې برخه اخلي؟ ډیر زیات مننه
تکلیف. هو دا چې کله موږ په دوا کې کال کې د ننګرهار کې د شیرزاده کې موږ فرهنګي ټولنه خپل جوړه کړه. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغ غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په 1950 نوي کال کې موږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه، چې دغه موږ ولسوالۍ د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده. دغه مجله هم موږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکړې، مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی، اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګ دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وویسلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی، له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
تاسو ته په دې برخه کې چې ته ووایم چې نه شاید دروغ مې نه ویلي، ځکه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنه ده، نه خو مشکل دی. مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډېره زیاته ده، نو موږ ورسره نه شو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو. یو خو اقتصادي ستونزې، او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي، ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې اغه هم د دې منګا وجدان نه مانی چې شاګردانو حق د تلف کو، او په یو فرهنګي غونډه کې د برخه واخلو. نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولې نه، ولې تکلسر دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. د ما خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوی دی د دنیا نه تللی، حمزه بابا شاعری مې بی اندازې ډیره خوښېده، غنی بابا شاعری مې بی اندازې ډیره خوښېږي دا اوسم، او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي، کاروان صاحب راته ډیر ګران دی، شاعری ډیره اورم دوه مای واقعت مې ولې نه ټول شاعران البته، او دغه ځانګړي مې نمونه ځکه واخېستې دا ډیر ځانګړي ځیرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نشم کولای، تکل څه ځکه دا به لوستین کې بیا شاید وګوري چې د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته که نه، خو حتما به یې ولې نه، ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چا مینه وي هغې خواته بیا میلان ډېر وي، د شاعرانو سره چې ما مینه ده
امکان لري او تاسو را دې زموږ په کې هم وینئ. په هر حال زه تاسو نو زده نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې تاسو په شاعرۍ باندې اثر پرې وتاي. البته نورې پوښتنې هم شته، هغه لای کړې د لایک امکان لري د اوس خپل یو بل شعر راته واوروي. مننه تکل
څه وو، ولینا یو بل غزل به هم تاسو ته وایم، البته شاید دغه غزل به هم خو هغه غزل وایم چې یو څه اندازه د مختم خدای وکړي د اورېدونکو مرا سره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه نه وي زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل څه وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، ترڅو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن، ترڅو چې ورنکړي خیرات د لاجواب حسن، کلی کې ګرځي ملنګ ندي دروازې ماتوي، کما په لور داسې کاږه واږه قتل مکوه، زما په لور داسې کاږه واږه قتل مکوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږ خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کړه کنه، دمخ جلوی دی تورتمون تور اشتی ماتوی ستا محبت یاغی بازی کرو ملامت نده ستا محبت یاغی بازی کرو ملامت نده ستا کریدل چه دستور ده زمانه ماتوی تا کل سب پدیر بخن سر غزل لک شوخو
نه نه دیر آلی غزل و دیر زیاد تمنه نه چه تاسو خپل شیرونه او رویل او ریدون کو سره قدرمن او ریدون کو تاسو دی ازادی میلما د زنګړو مرکو لړۍ اوري
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړۍ ل ازادی رادیو هر ورځ شپه او ورځ کړېدلای صاحب کتا سو د ریاضی استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکي په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چرته چتا سو ژوند کوي
تکل څه دې راځي ته مننه عجیب پښتنم را وکړه تکل څه به تاسو ته معلومه ده او به تر درته معلومه ده چې په ټول دې د اصلو کالونه کې د موږ د شیرزاد ولسوالۍ ډیر لري پرتو د مرکز نه البته بیا د موږ د غنیمتي سیستم دې هم دې وی او کریبند یلی کچ هم د موږ کمزورې وځکه چې موږ پایلم څنګه شي خلک اکثر په مرکزونو کې پراته وو نو دلته تقریبا د یلم کچ ډیر کمزورې و بیا په همدې باندې یو وخت دا فراغ چې دلته د ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو ښوونکي نه وو او د هغه په نشتون کې زه په اصطلاح پخت له وخته خپل زمایي خون کې شومه د پښتو ادبیات او دا تدریس نه هم کړې او کوم شم ان شاء الله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړېدلای سپتاسو یوازې شعرونه لیکي او ک لاندې کیسه او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوي مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته تاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبري اترې کې د کرکتنې کې دي نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم تاسو لیکنې شته
ډیر دې ته مننه تکل صاحب هو تر دې لاندې کیسه په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې او یو څه لاندې کیسه مې لیکلې وې او په ډیر تاسف سره وایم چې یو وخت موږ د غلطه ولسوالۍ کې عملیات روان و عملیات کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد ټول د منځه لاړ نو لیکلې مې وې یو څو لنډې کیسې راسره وې او لیکنه مې ورباندې کړې وه غوښتل مې چې چاپ هم شي ولې متاسفانه چې هغه نه درک شوي او هغه نه وروسته بیا زه هم غرمات شوم اکثره مې د لنډ کیسو نه شا کړه او د شعر خواته مې مخه کړه اگر چې اوس هم کله کله زړه غواړي چې وی لیکم خو نو توکل په خپل خدای انتظار وکوم چې دا احساس مې کله راځوندې
او کیسه خدا سم نه دی لکه شعر غوندې چې ټوله په حافظه کې پاتې شي ډیر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي ځکه د ریاضی د استاد په توګه تاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري باید خوي تاسو حافظه څنګه ده
مننه تکل څه ګو دا خو شهیده او د ما حافظه ولاته نه پیګم نورو شاعرانو د ما نه خدي زه حافظه کې دوام رسنه شم ساته او کساته ما هغه د مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړی ده ریاضی نه پاتې ځکه ډیر خطر سره د نور سوالات دي زي کریستیاو یې سره
کړېدلای صاحب تاسو یو ټولګه د شیرونو چاپ ده نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي چې د چاپولو بندوبست شوی
مننه تکل صاحب هو یعنی زما د خوانه تیاری دي ټولګې مې تیاری دي خو فقط یو ځانی ستونزه چې دا هغه زما اقتصادي مشکلات دي ځکه تکل صاحب ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده نو پاغه غدي کور لمړی توتی کمن گواخلو هغه هم نه پکی نو دغه ستونزه ما سره ډیره زیاته ده نو پاغه حساب باندې نشم کولی دا نورې ټولګي چاپ کړم او که بیا هم لکه تیر په سیر باندې ډیم کور ودان بیا به ترې مانه نه وکړم نوري صاحب باندې که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي نو انشاءالله چې اماده دي
او څو ټولګي دي چې تیاری دي چاپ ته یعنی یو ده او کډیرې
نه او فعلا خو دوه ټولګي ما بالکل تیاری دي چاپ ته او تر هغه کڼور له وخت ته کې زیات وته شه بلم تیار شي
ډیر زیاته مننه په پای کې یو لاندې پښتنه ز ډیر وخت له شاعرانو نه پښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نه ژباړل کیږي خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړې دي د شعر د ژباړې له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې له انګریزي ژبې نه د شعر د ژباړې او همدارس له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړې دي تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې
تکا سبیر زه ته مننه او واقعیت کې هم زه دا خلک کلی پښتنه وکړه زه واقعیت کې دری او اردو ژبه باندې ان شاء الله چې څو اندازه پوهیږم دری خو قدر پنځه مورنۍ ژبه مې ده او غلطه به یې ځکه چې ما خو ټول ژوند لازمینه کابل کې کړو نو دری ژبه باندې خو هم کمال پوهیږم او اردو بیا د پاکستان هیواد کې د شعر او شاعری دی اردو او د دری دواره مې لوستې دي خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي کنه امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی هغوی کلمات او زموږ کلمات سره فرق لري نو حتما په کې شعر کې یا څه سکته راځي او یا به په کې مطلب قافیه بدلېږي وزارو به چې کلمات ور سره سره مجبور دي چې بدلې کی یا د هغه مترادف کلمې پیدا کینې به ان شاء الله چې ترجمه یې پکې کیږي ولې نه
د قافیه یادونه مو وکړه کړدل صاحب ل آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي لیکي آزاد شعرونه کنه
مانه نړۍ راځي تا تکل صاحب خپل پښتنه ده خو په ډیر تاسف سره زه وایم چې به ما اکثر غزل خوښیږي او فهمدا غزل ما تاسو مخکې موویل چې ما همدا بابا شاعری خو خدای تاسو پوهیږي چې همدا بابا نو دی غزل بابا دی او په دغه برخه مې ډیر زړه ورغلې ده نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پیغام خپل مې علاقه کمره او کله چې اختیار دې درې استعداد هم نه لرم نشم لیکلې
د ریاضی خونکای او شاعر محمد نصیر کړیدلای د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره وو قدر منوریدونکو لتا سومننه کوم چې د مرکه مو ووریده تر بیا د خدای پامن
د ازادۍ میلمه
جوړو د خپل کور دیوالو نه په زخم لپو کې وب راوړو لغرا لالو نه په زخم لپو کې وب راوړو لغرا لالو نه مګر لپ عشق لا سونا جوړو د خپل کور دیوالو نه جوړو د خپل کور دیوالو څنګه ډاکل زالو همرل مين ډاک دل تزړونه دلته څنګه ډاکل زالو همرل مین ډاک دل تزړونا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلی مخبول مټو جوړ و تر محلونا مخبول کو تو د قسمت تورې ترشلی مخبول مټو جوړ و تر محلونا مکرل پهیش کلا سونا جوړو د خپل کور دیوالو جوړو د خپل کور دیوالو ماستاو تپاندا دل تلکانو تاو شیرو دونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغر پوچانونا چولی نخترونا مپو اچو دختو وڑا ولی دی موجونا مک دغر پوچانونا چولی نخترونا کو زخمی لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالو